پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن سیشن بده د چنګاش سرطان 14 د جولای 15 د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د بنسان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. ده ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. دا بنسان لابیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل سوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یوه پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریسه بهر د بمی حملې په تور په شل کلن بند محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به دې ته لاره واره کړي چې د اسدالله اسدي په نوم ایراني وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2021 کال په فبروري میاشت کې محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي دغه تړون متن د اسدي لپاره برابر سوی. دغه ایرانی په 2013 نه د کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالف تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یوه غونډه د بمی حملې د تراحۍ له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 10 نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی. دا ډزې د یوې ودانۍ لبامه پر هغو کسانو سوي چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې لمانځه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې اورئ که څه هم له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو پر بې درېغه صادراتو انتقادونه سوي. د پاکستان د مالیې وزیر ویلي هېواد لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. پر دې موضوع د یوه تحلیلګر نظر هم درسره شریکوو.
دوی په ډېره مهارانه او مکرره توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډېره ناچیزه توګه وپلورل شي.
د نورو ولایتونو په څیر میدان وردګ کې هم د اوبو سطح ټیټه سوی
او چینې څه یوالي چې ټولې وچې دي برسېره ټولې شمسې دي.
د غزنی مشهور شپلې ژغون کوي جانان ماما وایي چې د ازادي رادیو د راپور تر خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د ده زوی ته قبولي ورکړې ده. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې ونیز بحث خپرېږي چې د بحث کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي درې ورځنۍ غونډې پر موضوع خبرې سوي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته تر لدې چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم نه دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. مفتاح اسماعیل ویلي غواړي د ډبرو سکرو د بایو په کمیدو سره صادراتو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو پر دوی له سختو نیوکو وروسته پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیه لوړه کړه. خو اقتصادي کارپوهان وایي لا هم د نړیوال بازار په نیمه بیه پاکستان ته له افغانستانه د ډبرو سکرو لیږد روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان هڅه کوي چې له افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په بیه کې کموالی راولي. د دې هیواد د مالی او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي دوی له افغانستان د ډبرو سکرو واردولو ته لیوال دي خو په دې شرط چې په ازانه بیه ورکړل شي. د نیوز په نوم پاکستانی رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي غواړي هم هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له نړیوال بازار پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو هر ټن $180 ارزانه تمامېږي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم وویل امر یې کړی چې له افغانستان د ډبرو سکاره په کالدار وپلوري او تر خواهی صادرات لا زیات شي. هغه دا هم ویلي وو چې پاکستان به له افغانستان د ډبرو سکرو په وارداتو د مالي اخیستو څخه په یوه کال کې $2.2 میلیارد وګټي. خو د طالبانو لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو د سختو نیوکو وروسته دوی یوازې په صادراتو مالیه 10% لوړه کړه او د ډبرو سکرو اصلي بیه لا هم په خپل ځای ده. د نیوز په نوم پاکستاني رسنۍ د حکومت د یو بل لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي د ډبرو سکرو واردول د سوداګرۍ له سکتور سره مستقیمه معامله ده. هغه خبره چې طالب چارواکي هم کوي وایي دوی له پاکستاني حکومت سره کوم تړون نه لري، بلکې افغان سوداګر د ډبرو سکرو له دوی اخلي او پاکستان ته یې صادروي. د پاکستانی چارواکي ویلي حکومت به خصوصي سکتور وهڅوي چې له افغانستان نه د ډبرو سکرو وارد کړي او خپل پولي مدیریت او د ریل ترانسپورت لارې به ورته اسانتیاوي برابر کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو د ډبرو سکرو د بیو د کمیدو د غوښتنې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې پاکستان ته د ډبرو سکرو له صادرولو دفاع کړې وه. په پاکستان کې د برېښنا کمی، د تیلو او ترخواي په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیو پورته کېدل هغه څه دي چې پاکستاني مجبور کړي چې له افغانستان د ډبرو سکرو واردات زیات کړي. طالب چارواکي وایي په ورځني ډول پاکستان ته لس تر 15,000 ټنه د ډبرو سکرو صادرېږي، خو رویټرز تیر میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتني ډول 1,500 ټنه یاد کړې وه. پاکستان غواړي د افغانستان د سویلي ډبرو سکرو د سویلي افریقا او انډونیزیا پر ځای په ارزانه او خبیا له افغانستان وپیری او د خپلې برېښنا فابریکې پی وچلوي.
په راپور کې مو وویل چې څه هم له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه لا پر ځای دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستان د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به له افغانستان د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د ډبرو سکرو پر صادراتو د مالیې د لوړولو خبره وکړه. د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکي رحمت خان اندړ څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې څه فکر کوي د افغانستان د ډبرو سکرو سره د پاکستان لیوالتیا په څه معنا ده؟
پاکستان چې د 45 کلنه جګړه کې زموږ هیواد ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي او د هر حکومت لپاره مخالفین روزلي دي او کوشش کړی چې زموږ ډېر معدنونه د قاچاق له طریقې دوی ته ورشي، همداسې که قیمتي ډبرې دي او یا هم زموږ چارتراش دي او یا هم نور، او کوشش کړی چې په افغانستان کې یو داسې قوي افغاني حکومت نه وي تر هغو دوی دغه د قاچاقو لړۍ روانه وي. اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی ده، د دوی سره ډېر نږدې اړیکې وي. دوی وکولای شي چې ډېر زر لومړی د ډبرو د سکرو تجارت اړیکه اسلامي امارت سره سمه کړي او دوی ته په بېساري توګه روان دي. دوی کوشش کړی چې دغه د تجارانو د افغاني تجارانو تاریخ دوی ته ورشي، دا ځکه چې دوی پوهیږي چې د افغانانو د غبرګونونو او د نړیوالو د غبرګونونو سره مخامخ سي. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب ده او دوی په ډیره مهارانه او مکرانه توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډیره ناچیزه توګه وپرول شي.
کله چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نوی پیژندل سوی او د حکومت په سطح ور سره تړونونه منه دي، پاکستان د کوم اصول لمخې د غسکار واردوي او د پیسې چاته ځي؟
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د نړۍ د یوې واد د خواسه هم پر رسمیت نه پیژندل سوی او دا څه فکر کې دی پاکستان کله چې طالبان سره ډېر نږدې اړیکې درلودې او د طالبانو مرکزونه هلته وو، دوی به ډیر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. موږ وینو چې د پاکستان حکومت لکه څنګه چې د پخوانیو د تیرو حکومتونو سره دوه مخه او درې مخه سیاست کړی، د طالبانو سره هم په همدې قسم مخکې ولاړل او طالبان یې په رسمیت نه پیژندل. همداسې اوس دوی په ډیره مهارانه توګه سره پاکستان کوشش کړی چې مستقیما د افغانستان د اسلامي امارت سره قرارداد د ډبرو د سکرو نه دی کړی، بلکې تکتیک سره د افغاني تجارانو لوري دوی ته ورور کیږي. دا ځکه چې دغه د ډبرو سکاره طالبان لومړی په افغاني تجارانو خرڅوي او بیا وروسته دغه په شخصي توګه پاکستان ته وړل کیږي. یعنی یو د چل لارې ځان ته پریښي ده، هم طالبانو او هم د پاکستان حکومت.
د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکي رحمت خان اندړ وو چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 11 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او 25 دقیقې اونیز بحث هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. خو بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په میدان وردګ ولایت کې د ژورو څاګانو د زیاتې کیندنې له کبله د اوبو سطحه ټیټه شوې ده. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له یوې خوا وچکالي او له بلې خوا ژورو څاګانو طبیعي چینې وچې کړي دي او د څښاک اوبه یې هم په سختی پیدا کیږي. دا هم په ډیره تفصیل.
دا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ژورو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. د یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبوري له وجې کیندلې ده. د په خبره چې په سیمه کې ویالي او چینه وچې سوي دي.
ساخور خو وچکوري به خې ډیره زیاته ده. خارج ډیر دستین سم خو مخ دی دلته او چینه چې ویالي چې ټولې وچې دي، برسيره ټولې شمسي دي او شپاوره چالوم دی وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلي، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې هم وچې کړي دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل د دې پسیمه کې چینو مخ کې شو بلرلې، خو کله چې د دې لسیمې څخه پورته خلګو ژورې څاګانې ولې، نو د دې چینې هم ورسره وچې سولې.
موږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې، موږ اوبه یې وچې کړلې او دوی برمې وویلې په شمسۍ باس. خو ډېر تاوان یې موږ ته کړی، موږ ته خو دغه د دوی والې دي موږ دواړې وچې، نو تاوان یې څه دی؟
د میدان وردګ ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لارې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې دغه سیمې یو بزګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې دولت په کار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق لپاره یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینران ولزه خپل نماینده یې دغه کلي ټول هغه پکې شو خاطي اوس خبر ورونه شو بیرته نو دا ګوربت باندې جوړ شو د موږ د کارت او سیرابو ټول سوالې پر ګټه ورته مې ده.
د افغانستان د اوبو لوی ستونزه وچکالی ده چې پر مهالې پر کرنه سربیره په لوی شارونو کې هم د چاک په اوبو کې کمی راځي. سخت وچکالی په افغانستان کې ناورین جوړولای سي، ځکه چې د کلي او باندو ډېرې اوسیدونکو خپل لمړنۍ اړتیاوې له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
پر اپور کې مو وردل چې په میدان وردګ ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د ژورو څاګانو د کیندنې له کبله د اوبو سطحه ټیټه شوې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د لوی اختر په درشل کې د څارویو بازارونو د ښار بیلابیلې سیمې ککړې کړې دي. دوی له کابل ښاروالۍ غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات وکړي.
په داسې حال کې چې د لوی اختر را رسیدو ته څو محدود ورځې پاتې دي، د کابل اوسیدونکو اندېښنه لري چې د څارویو بازارونه به په ښار کې د ګډوډۍ او د ښار د ککړېدو لامل شي. دوی وایي چې دا مهال د کابل ښار په ځینو برخو کې د څارویو بازارونه ګرم دي او د طالبانو حکومت په مشرۍ له کابل ښاروالۍ غواړي چې دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د کابل دوه اوسیدونکو مجید او منصور ازادي راډیو ته وویل
د دولت نه خواهش میداده چې دا یو ځای ورته وټاکي چې هلته لاړ سي عمل ته خپل مواشي خرڅ کړي.
دوی دا هم وایي چې د لوی اختر په ورځو کې خلک د څارویو له حلالولو وروسته اضافي مواد یا کثافات د سړکونو په غاړو اچوي چې د ښار د ککړتیا او ناروغیو لامل کیږي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ کابل کابل خاروالی سکال د کابل په څلورو دروازو شمال ویدیس ختیځ او جنوب کې د څارویو د اخیستلو لپاره ځایونه ځانګړي کړي دي. دا کار د دو هدفونو لپاره شوی، لومړی دا چې د شنو سیمو له تخریب او دوهم د کانګو ناروغي له خپرېدو مخنیوی وشي چې له څارویو انسانانو ته انتقالیږي.
نوموړي وویل د دې ترڅنګ په بېلابېلو سیمو کې د کثافاتو د ټولولو لپاره هم تدابیر نیول شوي او ځانګړي ځایونه ورته په نښه شوي دي چې د رسنیو ملا امامانو او په ښار کې د بیل بورډونو له لارې یې اطلاعیې د خلکو سره شریکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د لوی اختر په مهال مالداران له بېلابېلو ولایتونو څخه څاروي د خرڅلاو لپاره پلازمینې کابل ته راوړي او د ښار په ګڼه ګڼو ډکو سیمو کې پلوري، چې دا مسله په ښار کې د بې نظمۍ او کثافاتو راټولېدو لامل کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. وروسته په دې خبرونه کې اوري، وروسته له هغې چې پر افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، په پلازمینه کابل کې ښځې وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې سوي دي. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
د ننګرهار ولایت د کانال کرهنیزو حاصلاتو به سکه ل 20 میلیونه افغانۍ ډیر عاید ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست ویان همین غریب مل ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د یاد کانال کرهنیزو زمکو څخه د چبان دی زرت نه زیتونو د راټولولو چاري پیل شوی. د خغلی غریب مل په خبره ل یادو زیتونو څخه به د 30 میلیونه افغانۍ په ارزښت 1,200,000 لیټر د زیتونو تیل او چبان دی 1,500 بوتله اچار تولید او ګوندې ولایتونو ته به صادر شي. اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې د زیتونو د یو بوتل تیلو بیا 1500 افغانۍ او د یو بوتل اچارو بیا 100 افغانۍ ده. کابل خاریان او یو شمیر موټر چلوونکي د تیلو د بیو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. اوس مهال د کابل ښار په پمپ سټیشنونو کې یو لیټر ډیزل په 140 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. په کابل کې دوه ټکسي چلوونکو صابر شاه او طارق ازادۍ رادیو ته ویل د تیلو د بیو په لوړېدو سره خلک له ټکسي استفاده نه کوي، ځکه د نوموړو په خبره دوی اړ دي چې د تیلو د بیو په لوړېدو سره کرایه هم لوړه کړي او خلک د لوړې کرایې د ورکړې توان نه لري. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی ته داسې ځینې شکایتونه رسیدلي چې یو شمیر سوداګریزي کړۍ د تیلو د بیو په لوړولو کې لاس لري، خو د دې کړیو په اړه یې ډېر معلومات نه دي ورکړي. په خبر پاڼه کې یادو کړیو ته خبرداری ورکړ شوی چې که دا ادعاوې پرې ثابتې شي نو جوازونه به ترې نه واخیستل شي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 6.5 پوله، زر هندۍ کلداري 1.55 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 444 افغانۍ او زر ایراني تومانه 2 افغانۍ 1.5 پوله.
لا خبرونو ور اخوا
ورسته له هغه چې پر افغان میرمنو د طالبانو حکومت لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، پلازمینه کابل کې شیزه وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سیبي. ان تر دې چې د اړتیا پر مهال د پخوا په څیر په شاري موټرو کې هم تاګ را تاګ نسی کولای.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي په ساعتونو ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کیناستلو اجازه نه ورکول کیږي، او که په شا سیټ کې کینی او بل ښځې نه وي نو اړ دي چې د دریو کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي دا وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړې په وینا ټول ورځې د موټر په تمځای کې د خاري موټرو په تمه تیر شي. موټر وي خو دا چې له دې سره نورې ښځې نبی موټر چلوونکی موټر ته د پورته کېدو اجازه نه ورکوي.
امروز من خودم از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان برم که یک موتر استاد شد خو طالبم بود گفتم
زه یو ورځ د هوایی ډګر له سړک نه د سلیم کاروان خواته تلم یو موټر ودریده په هغه کې طالب هم نست وو طالب موټروان ته ویل چې ته حق نه لري چې د مخې په څوکۍ کې خزینه کې نوې موټر روان شو زه نور هم په تمه شوم تونس موټر راغی هغه ته مې هم اونو شو کوی چې پورته شم هلک اقتصادي ستونزې لري نشي کوی چې په موټر کې د دو یا دریو کسانو کرایه ورکړي مخکې به د لینی موټر کرایه لس افغانۍ وو خو اوس 15 ته پورته شوی ده خزی چې 40 افغانۍ ورکړي هغه 15 هم بیرته نه ورکوي له ډیرو ستونزو سره مخ یو
د کابل ښار بل اوسیدونکي سره بر هم له ورته ستونزې شکایت کوي
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و درچ
د طالبان لخوا میرمن ډیر زورول کیږي طالبان موټر دروي هغه شوزو او انجن چطور ماسک او حجاب نه وی اغوستي تون چلند ورسره کوي د مخې په سیټ کې مو طالبان نه پریږدي او شاته چکینو کنور شزی نه وی مجبور یو چې د ټول سیټ کرایه ورکړو په دې بد اقتصادي حالت کې چې میرمن کار هم نه لري ډیره سخته ده
د طالبان د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کله محرم پراته تر 8 کیلومتر پورې د نګرځیدلو موضوع یاد شوی و لدی حکومت روسته افغان میرمنې د تګراتک پر وخت لګن ستوندو سره مخ شوې د خځو د یقونو فعال نرګس احمد زی چې خپل حمله ورته ستوندو سره مخ ته وای چې د طالبان حکومت د خپل د حکومتونو لسره غور وکړي
ډیری ډریوران یا رکشاوان زړه نه کوي چې میرمنې د پټناډ ول باندې انتقال کی یا هم کچری او هغه سره نه نو سیږي مشکلات پیخیږي زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا سره غور او خپل دغه فریکړه یو څه تغیر کړي دا به خوي
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وایي چې د طالبان له حکم نه وروسته میرمنې په مخ کې څوکۍ کې نه کېنی ځکه ویریږي چې جنجال ورته جوړ نشي د شا په سیټ کې هم که نورې ښځې نه وي مجبوره دی چې لوی میرمنې څخه د دوو کسانو کرایه واخلي
تونس موټر چلوم د تیلو د قیمتي د طالبانو د فرمان سره زه نه سم کولی په سیټ کې یو سیاسر کېنم څنګه کې بله سیاسر له کومه کوم ورته که پیدا کېږي یو ودانه نو که نورې پیدا شي ورسره ښه ترخه که نورې پیدا نه شي ودانه مجبوره من کته کړو ځکه چې طالبان په سیټ کې نارینه نه ورسره پرېږدي یا په شا سیټ کې مثال د څلور نفرو ځای ده څلور نفر کې یو ښځه که کېني مجبوره هغه من کته کړو او یا نور هغه ته ښځې پیدا کړو د فرمان سره دوی چې ورکړی موږ ډېر سخت مشکلاتو سره سره یاسو نو ته هیله هم ده چې دغه سیستم دوی برابر کړي
خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوي دي چې ښځې دې له محرم پرته واتیا کیلومتره واټن کې یوازې سفر نه کوي محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ښاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستې سره هیڅ ډول ستونزه نه لري
نه موږ دا نه دي ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دې نه پورته کیږي که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي شریعت دا مني او موږ هم ستونزه نه لرو مخکې هم داسې څه نه وو اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي په اکثر ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی دغه څه دي چې په تیرو لسو میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي آن په کابل کې د علماو په درې ورځنۍ غونډه کې چې تېره شنبه پای ته ورسېدله منو ته د ګډون حق ور نه کړل شو د یادونې وړ ده چې په تېر جمهوري نظام کې به میرمنو په خپله موټر چلوه خو اوس د موټر زده کړې کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوي دي
عمر د وروسته له هغې چې پر افغان ښځو د طالبانو لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو محدودیت ولګول سو پلازمینه کابل کې شزی وایي چې لابیلابیل ستونزو سره مخامخې سوي دي موټر چلوونکي وایي چې د طالبانو د مکتوب له مخې دوی نسي کولی په مخ کې څوکۍ کې میرمنې کښېنوي او یا هم د شا په څوکۍ کې نږدې نارینه ورسره کښېنوي خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې دوی د ښارونو په منځ کې په ښاري موټرو کې د میرمنو پر تګ راتګ چې واټن یې لنډ وي کوم محدودیت نه دی لګولی په غزنی کې مشهور شپېلۍ ژغون کې جنان ماما وایي چې د ازادي راډیو دراپور له خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د زوی ته قبولي ورکړې ده. جنان ماما وایي زوی په غیر قانوني توګه د انساني قاچاقبرو په لاس جرمني ته رسېدلی و، زیاتې سختۍ تېرې کړې خو اوس ښه آرام ژوند کوي. نور حل په دې راپور کې.
جانان ماما هغه چې په خپل ځاړي خو نورو ته خوشاله ورکوي. جانان ماما شپېلې ژغوي، د خلکو مجلسونه تاوده ساتي او غمې غلطوي، خو په خپل د شپېلې له هر سور سره رپ رپ وشک تویوي، ځکه کلونه وړاندې د بدمرغي جګړې تورې بلا د هغه غبرګ ځامن د اختر په لومړۍ ورځ په یو ځای وخوړل. جانان ماما وایي د خپلو دوو زمنو د وژل کېدو غم او ګرم اړ کړ چې په دغه شپېلې خپل غم غلط کړي، خو ورځ تر بلې غم زیاتېږي. د دوو زمنو له وژل کېدو وروسته د جانان ماما دریم زوی د سفر موزې په پښو کړې، له کوره ووت او د انساني قاچاق برو په لاس د ترکیه او جرمني په منځ کې په غرونو او ځنګلونو کې میشت سو. د خدای کړو په دغه ځای کې په میاشتو میاشتو بند پات او له سختو کړاوونو سره مخ سو. نه یې هم بیرته وطن او نه یې هم جرمني ته د تللو هیله درلوده، خو شاوخوا کال وړاندې ازادي راډیو د جانان ماما په ژوند، فن او هنر اډیو ویډیو راپورونه وکړل. دغه راپورونه د ازادۍ راډیو د پاڼو تر څنګ په خواله رسنیو کې په بېساري توګه خپاره او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو لاس په لاس کړل. جانان ماما وایي له دغه راپورونو خپرېدو وروسته مې په مسافر زوی اسمان پورته او ځبکه کښته سوه. نوموړی وایي زوی مې د جرمني پولیسو ته د راپور کاپي ورښکاره کړه. دا و چې د دغه راپور له امله د جرمني حکومت قبلي ورکړه، له غرونو یې ښار ته بوت، اوس آزاد ژوند کوي.
لما سره شریک وای آغا د دې تاسې د اکثر درسانه اوس جوړ کړی و، د وای دا سي څنګه د مو د موبایل په مخ کې وز چې بارلم پولیسانو ونیولم، بیا پولیسانو ته مې دا وویل چې دا رسانه و جوړ کړی د داد مو په درد اته وای بوتلم لته کور یم راکو، وای دا شیان یم راکو چې زه منظور کړم.
جانان ماما وای د ازادۍ راډیو سلګونو دا ډول راپورونو د خلکو ژوند ژغورلی دی. دی وایي څنګه به د ازادۍ راډیو له ادارې او کارکوونکو خوشحاله نه یم، زما د زوی ژوند یې وژغورلو، په کار یې سپور کړ او اوس ما بورې مور کونډو ورېندارګانو یتیمو وریرو غمځپلو خویندو او ټولې کورنۍ ته پیسې رالیږي، زموږ خلو له خاورو ورسره پورته سوه.
څنګه خوشحاله نه یم، یو امید د ژوند راته پیدا سو، دا اته کورونه کور دي د ټولو سر استغفر الله شکر کار جوړ ده لمشترخه اوس دا اخترته مولا لګل دیار یو کور ته 15000 غنه یا لایزه لایزه لګل شي او بعد دغه کور ته.
ستاسو لا پیغامونو
د غزنی ولایت د اندل ولسوالۍ د برنجو څخه خبرې کوم. بخت محمد د نصیب په کارکونکو ته د نصیب خلکو ته دا پیغام وایم چې نور د افغانستان په مخوار غریب ملنډي موځي، ځکه چې یو وار په یو لاس باندې کار سره کوي، بیا چې ورسو هغه بېرته رانوړي نو بیا سپکې سپورې کنګازیم کوي.
السلام علیکم، دین محمد اکوڑا خاٹک اوائی چیم ندل تمون یا مانجرات شپرد تیرو دا سلویخ سلور لسیزونا دل تام جکو مالکان لدیسی وات چیم دا اوائی کورونا رنگوی نمون کور اوران که من کمیشنری تلالو ویدور بی کیارتا او سی کبزت ریا چی مالکان من که کور جور کریشی من واقع دیل ورپور تروا کتا ورسی جیم دل تام اوائی چیم که مانجرن سرا ظلم دی.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګه وزکل نه ګلدین تای سره په تماس کې مطبعات د سلام محمد درپاسې چې څومره خوراکي توکي څومره سوداګانې چې ګوره ګوره میوه غوړي او همدارنګه خوراکي توکي چې څومره دي، یو چې لس روپۍ ګران شي روه سوداګر چې دي هغه رابنې زر روپۍ ګران خرڅوي، چې زر روپۍ یو شی ګران شي هغه رابنې لس زر روپۍ ګران خرڅوي. حکومتي چارواکو ته زموږ دا درپاسې چې څومره پیرودونکي چې دي څومره تاجران چې دي بیې چې ډېر په نارمل باندې د افغانستان خلکو سره وچلېږي، ځکه د افغانستان خلک ډېر غریب او بې وزله دي. څومره ګوانډي ممالک ول چې تل دلته په تاڼو کې جلوري کې چې خواران کوئی کاټ راوړ او دا د پاسپورټ نشته او دا د ویزه نشته، دی خواران وښي او ډبۍ او په جیلونو او تاڼو کې اچول دي، پنځو په مزدوري پر لاړ شي، هلته بیا بغلا بند ګرځي، پټ ګرځي، ولا افغانۍ دی وتکونه ته ونیسه، له افغانۍ دی وای وخه په چړوي وخه وای ټکوي وای وخه تاڼي جیلونه پې ټول ډکړي دي، هر ځای کې نیول کېږي. دا زموږ درخواست د افغانستان حکومت ته چې دغه افغانان چې دغه څومره ستونزې او مشکلاتو سره مخامخ دي، خدای ته دې ستونزې او مشکلاتو نه په خیر تخلاص کړي. د افغاني نوم چې واخلي بس وسطن تاریخ او پوډر دی وراشل راوینی، ته افغانۍ دی خلک دي ځان ساتي ویروسي ناروغي دی وي. دا د سینې چې مرستې وانخلو، الله پاک ته زموږ په حال باندې رحم وکړي. څومره د افغانستان حکومت چې زموږ الله پاک یو توانه چې دغه د دې غریب خلکو غم وخوري، دا څومره د ګوانډي مالک سره چې څومره ستونزې سره مخامخ دي، دغه ستونزې نه راخلاصي. وسلام ګلدین چکن روان.